کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. نن د پنجشنبه ورځ د سرطان ویشتمه نیټه ده. د 1390 لمریز هجري کال نن د 2019 میلادي کال د جولای 13 سره برابره ده. په دې خپرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. وروسته به په خپرونه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس عبدالله خبرې واوري چې وایي د سولې لپاره له فرصته باید مسؤولانه کار واخیستل سي. خو اول ورځو ملالۍ بشیر ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کړي. لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به همکاري ته دوام ورکړي. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کماندو ځواکونو 4 مړي تیر ماښام له اب کمري ولسوالۍ مرکز قلعه نو ته لېږل سوي دي. او ترکیه د امریکا دا پریکړه چې دا هیواد یې د امریکا په مشرۍ د F-15 الوتکو له پروګرامه ایستلی غیر عادلانه بللې ده. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې کمیسیون د نوي مشرې له اعلانېدو سره سم غواړي ټینګار وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې به له دې کمیسیون سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د افغانستان جمهوری ریاست پرون د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د رئیس او اته کمیشنرانو د بدلون خبر ورکړ. ویل سوي چې د دغه کمیسیون د پخوانی رئیس سیما سمر پر ځای میرمن شهرزاد اکبر ټاکل سوې ده. جمهوری ریاست د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې د وروستیو بدلونونو د اصلي علت په اړه څه ویلي. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کماندو ځواکونو 4 مړي تیر ماښام له اب کمري ولسوالۍ مرکز قلعه نو ته لېږل سوي دي. د والي ویان نجیب الله دادفر تیره شپه دغه خبر تایید کړ، خو د لېږل سویو اجسادو د دقیق شمیر په اړه یې څه ونه ویل. خو د بادغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر نظري په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
خاغله نظری وایي د خلکو او سپین ګیرو په منځګړتوب له طالبانو سره خبرې وشوې. هغوی اجازه ورکړه شپږ سره چډوله موټرونه مو ورواستول او د 4 شهیدانو مړي تیر ماښام دلته مرکز ته راورسېدل او د ملي اردو لیوا ته وسپارل شول.
د دوشنبه ناوخته کماندو ځواکونه د 4 څرخي الوتکو په مرسته اب کمري ولسوالۍ ته ولاړل چې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. خو له طالبانو سره په جګړه کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله 15 سرتیري ووژل سول. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي ازادي راډیو ته ویل دغو ځواکونو له محلي ادارې سره په نه همغږۍ سره دغه عملیات پلان کړي وو. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې د کماندو ځواک 9 غړي یې وژلي او 14 تنه یې نور د ځان سره اسیران کړي دي. زموږ ژغله ازادي راډیو او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف څرګنده کړی چې امریکا پر ایران د نوي بندیزونو په لګولو د په وینا پر اقتصادي ترهګرۍ لاس پورې کړی او له ایران سره له اټومي تړون څخه په وتلو یې خپله پښه په مرده کې ویشتلې ده. نوموړی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې خبرې کولې ویل د ولسمشر ټرمپ یو اړخیز بندیزونه د په وینا مشروع سیاسي اهداف ته د رسیدو لپاره تر ډیرو ملکي وګړو هدف ګرځوي. جواد ظریف په دې اړه د بلومبرګ تلویزیون سره خبرې کړې دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو لخوا په 2015 کال کې له لاسلیک سوي اټومي تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او پر ایران یې بیرته نوي بندیزونه ولګول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپلو پرونیو څرګندونو کې زیاته کړه چې په نیویارک کې د ایرانی ډیپلوماټانو او د هغوی د کورنیو پر راګرځېدو د محدودیتونو لګول غیر بشري عمل دی. د ترکیه د امریکا هغه پریکړه چې دا هیواد یې د امریکا په مشرۍ د F-15 الوتکو پروګرام څخه ایستلی غیر عادلانه بللی او دا پریکړه یې غندلې ده. د امریکا دا پریکړه د ترکیه لخوا له روسیې څخه د S-400 په نوم د توغندیو د دفاعي سیستم په رانیولو پورې تړاو لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبرپاڼې کې چې پرون خپره سوه ویل سوي چې دا یو اړخیزه پریکړه نه د متحدینو ترمنځ اړیکو سره جوړه راځي او نه پر منطقي دلایلو ولاړه ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت همدارنګه له امریکا غوښتي چې له دې تېروتنې دا تېروتنه ده او د دواړو هیوادونو ستراتیژیکو اړیکو ته به سخته ضربه ورسوي. تر دې مخکې د چهارشنبې په ورځ امریکا اعلان وکړ د ترکیې دا پریکړه چې له روسیې یې د S-400 دفاعي سیستم رانیوه د امریکا د F-35 الوتکو په پروګرام کې د دې هیواد ګډون پای ته رسوي. د امریکا او ناټو پوځي چارواکو له هماغه پیل راهیسې د ترکیې له دې پریکړې سره مخالفت ښودلی و چې له روسیې دې د S-400 توغندیو دفاعي سیستم وپیري. دوی وایي دا سیستم د ناټو له تجهیزاتو سره برابر نه دی او F-35 جیټ الوتکې له خطر سره مخامخ کوي. واشنګټن څرګنده کړې چې له روسیې څخه د دې سیستم رانیول د دې سبب کیږي چې امریکا پر انقره بندیزونه ولګوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین، عراق او برما سربیره د لسو نورو هیوادونو د مذهبي فشارونو له قربانیانو سره وکتل. دا لیدنه د هغو پروګرامونو برخه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تنظیم کړي. په دې کسانو کې په چین کې د اویغور اقلیت غړي جوهر الهام هم شامل وو. نوموړي ولسمشر ټرمپ ته وویل پلار یې د هغو اویغور په ډله کې دی چې د چین په شینجن ایالت کې په یوه کمپ کې ساتل کیږي او له 2012 کال راهیسې نه دی توانېدلی چې له پلار سر اړیکې ونیسي. د بشري حقونو ډلې وایي چین شاوخوا 1 میلیون اویغور مسلمانان د سخت دریځۍ سره د مبارزې په نوم مرکزونو کې بندیان کړي دي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوریدونکو په دې خبرونه کې به اول د افغانستان د ملي والد حکومت اجرایی رئیس عبدالله خبري واوري.
خاغلی نظری وایي د خلکو
معذرت خواړم، فکر کوم چې یوه تخنیکی ستونزه مو درلوده. په دې خبرونه کې به د افغانستان د ملي والی د حکومت د اجرایی رئیس عبدالله په وینا واوري چې وایي په افغانستان کې باید د سولې لپاره له رامنځته سوي فرصت څخه مسؤولانه کار واخیستل سي او مسؤولانه چلند ورسره وسي. په همدې خبرونه کې تاسې د امریکا د متحدو ایالاتو د سفیر په حواله په کابل کې، البته د امریکا د سفیر په حواله اوري چې په افغانستان کې انتخابات څومره مهم دي د دوی لپاره او دا انتخابات دوی غواړي چې باید شفاف او په خپل وخت ترسره شي. په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې امریکا ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف پر سفر او له بلومبرګ تلویزیون سره د هغه د وروستۍ مرکې په اړه واوري. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب مسله ډیره مهمه بللې ده. یو بیان خپور کړی، په دې اړه به لنډ معلومات ترکړو او د مخکښو ښځو پروګرام لرو. د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن ویلي چې د سولې سره باید مسؤلانه چلند وسي. هغه ویلي چې د سولې لپاره له رامنځته سوي فرصت باید کار واخیستل سي. عبدالله نن په کابل کې یوې غونډې ته وینا کوله چې زموږ همکار اکرام الله اکرام د هغه وینا اورېدلې ده. اکرام، عبدالله په خپلو خبرو کې نور څه وویل؟
افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله له طالبانو نه په دغه غونډه کې غوښتنه وکړه چې باید یو سراسري وربند وکړي او وی ویل که طالبان امریکایان او د وټولو غوښتنه کوي او د امریکا غوښتنه دا وی چې په افغان خاوره باید د یو هیوادونو د بکا په ضد باندې ونه کارول شي. نو لبل خوانه له حکومت سره خبرې نه کول دا معنی لري چې د غړله سول نه غواړي. نو موړي په دغه غونډه کې وویل چې د سول لپاره باید له رامنځته شوی فرصت نه په پراخه کچه باندې استفاده وشي.
اگر ما نتانیم که در داخل افغانستان
نوموړی وایي کچېری موږ ونتوانیږو چې په افغانستان کې دننه هغه چې سوله غواړي 99% یو ډول فکر وکړو او د سولې غږ په یو واحد غږ بدل کړو، نو بیا حق نه لرو چې د ملامتۍ پړه د بل چا په غاړه واچو. واقعیت هم دا دی، باید په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړو، د خدای او د خلکو په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړو. نو راځي سولې ته د نږدې کېدو او سولې ته د رسیدو لپاره باید له فرصت نه استفاده وشي. خاغلی عبدالله که چه هم ده نظام یو مهم برخه ده فرشته جان، خو بیرته یو ډول انتقادی خبری دا وکړي چې که د سولې په برخه کې دلته په داخل کې د یوې اجماع نه موجودیت وي نو باید بل چاته بیا د پړې ګوته ونه نیول شي، د په وینا باندې چې تر دې دمه لا یو یعنی له خبرو نه داسې ښکاره کېده چې یو اجماع نه ده رامنځته شوی. خاغلی عبدالله په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې نږدې یو ونې وړاندې د قطر په مرکز دوحه کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ هم پړاو خبرې پای ته رسیدلې. افغان حکومت ته مخ ودرې چې په راتلونکو څو اونیو کې به د حکومت او طالبانو ترمنځ هم د سولې مخامخ خبرې اترې پیل شي او یو لومړنۍ یا ابتدایي موافقه به د سولې په اړه باندې وشي. افغان ولسمشر هم تازه تازه له ټي آر ټي شبکې سره په یو ځانګړي مرکه کې په دوو پړاوونو کې د سولې پر هوکړې باندې ټینګار کړی دی. هغه ویلي چې د هیله مند دی چې ابتدایي توافق تر انتخاباتو مخکې یعنې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې وشي. ورپسې به د نوموړي په وینا جامع هوکړې کېږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې به ترلاسه کېږي او ورپسې به عملي کېږي. فرشته جان، په یوه بله غونډه کې چې دلته په کابل کې وه د بشر د حقونو،
البته اکرام اوریدونکو ته باید ووایو چې اوریدونکو ته باید مخکې تر دې چې د سیمه سمر خبر ته ورسو، اوریدونکو ته باید ووایو چې دا چې د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس ویلي چې د سولې د موقع څخه باید استفاده وسي، د ده په خبرو باندې وروسته د افغانستان کې د سیاسي چارو لکتونکي سید داود صاحب سره مرکه لرو، نو دوی به د ده خبرې وشني او به ګورو چې دوی څه فکر کوي. اوس د سیمه سمر خبره کولای سي، مهرباني.
او سیما سمر چې د سولې په اړه کومې څرګندونې درلودې، هغه سمر وویل چې په سوله کې باید د ټولو ادباو حقونه خوندي شي او په دې خوندیتوب سره به یوه تلپاتې سوله رامنځته شي. کنه د ټولو ادباو حقونه پکې خوندي نه شي نو سراسري سوله ناممکنه ده.
شهروندهای مسئول در شرایط فعلی باید متحدانه از یک صلح عادلانه در افغانستان که در اون مردم افغانستان بدون ترس و بدون وحشت زندگی بکنن تلاش بکنیم و دست خدا یکی کنیم از نفاقهای قومی، از منافع شخصی، از منافع ولایتی و سبت خود دست برداریم.
اغلی سمر په افغانستان کې لټول قومونه نه غوښتنه وکړه چې باید د یوې عادلانه سولې ملاتړ وکړي او په دې برخه کې هلې ځلې وکړي. بلې فرشته،
اوریدونکو ته ډیر مننه اکرامه. کورډ ودان اوریدونکو، سیما سمر چې له 2002 میلادي کال راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشره وه، اوس تازه په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د دولت وزیر وټاکل سو. پروند افغانستان حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د مشرتابه لپاره شهرزاد اکبر ټاکل دا او نوی کمشنرانی هم ټاکل دي. په دې ارتباط د ملګرو ملتونو سازمان نن یو بیان خپور کړی. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نوی مشر او کمشنرانو د ټاکنې په اړه لیکلي چې ملګری ملتونه به د افغانستان د بشري حقوقو له خپلواک کمیسون سره نږدې همکاري کوي، ځکه د بشري حقوقو د خوندیتوب لپاره د دې کمیسون رول په ورستیو کلونو کې ډیر مهم وو او مهم دی، مخصوصا د ملګرو ملتونو په وینا چې اوس چې د سولې لپاره خبرې روان دي. ملګرو ملتونو د سیما سمر کار ستایلی دی چې له 2002 میلادي کال را په دې خوا یې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشري کوله. البته دغه د ملګرو ملتونو بیان نن په کابل کې د یوناما دفتر خپور کړی دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دوی په وینا د خلکو د ذهنیت پر وړاندې کې او د داسې پالیسیو او داسې قوانینو په عملي کولو کې چې پاغه کې د افغانانو بشري حقوقو خوندیسي مهم رول لوبولی دی. ملګرو ملتونو ویلي په داسې وخت کې چې سولې ته هڅې د توندېدو په حال کې دي، دا ډیر مهمه ده چې د ټولو افغانانو بشري حقوقونه د سولې لپاره په دغه هڅو کې خوندي پاتې شي، مخصوصا د ښځو او د انجونو حقوقونه په افغانستان کې. اوریدونکو، برته ورځو د نننی رپورټ اولی برخې ته چې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله خبرې وي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې ویلي چې د سولې لپاره باید مسؤلانه چلند وسي او د سولې لپاره له رامنځته شوي فرصت باید مسؤلانه کار واخیستل شي. دا اوس راسره په افغانستان کې د سیاسي چارو کتونکي حاجي سید داود د ټلیفون په لاین کې دی. سید داود صاحب، مننه چې پروګرام ته راغلاست. اول که دغه د ډاکټر صاحب خبرې تاسې واورېدې، د عبدالله خبرې تاسې اورېدلې دي، دی چې وایي باید د سولې څخه مسؤلانه برخورد وسي او د فرصت څخه استفاده وسي، دا خو دوی د حکومت مشران دي، د افغانستان د خلکو رهبران دي، نو
دوی باید استفاده ونه، یعنی دا استفاده به څوک کوي؟ آیا دا خپل د دوی کار نه دی چې د سولې لپاره رامنځته سوی فرصت نه مسؤلانه کار واخلي او سولې ته لکه څنګه چې دوی خپله غواړي هغه سیاست وکړي؟
دا ستاسو پوښتنه په ځای ده. من تاسو غواړم چې سوله درې اړخه لري. یو یې نړیوال اړخ دی چې هغې اړخ باندې د امریکې خاص استازي ښاغلي خلیلزاد روسیې سره، چین سره، پاکستان سره، د سیمې هیوادونو سره کافي په دې لسو میاشتو کې خبرې کړې دي او هغوی دې ته آماده کړي دي چې په افغانستان کې باید سوله راشي. دویم اړخ یې د سیمې هیوادونه دي چې په هغې کې هم امریکا په دې باندې وتوانېده چې یو ګډ دریز سیمه ییز اجماع رامنځته کړي. اما دریمه مسله چې هغه کورنۍ اړخ لري او ملي اجماع هغې ته مونږ ویلی شو، په تاسو سره دوی په دې لسو میاشتو کې هڅه چې ډاکټر خلیلزاد د ملي وحدت او پاسته وغوښته چې تاسې حداقل مذاکراتي ټیم جوړ کړي، دوی په دې هم قادر نه شول چې د مذاکرې دپاره یو ټیم معرفي کړي. د دې سره پخوا کې کومې څرګندونې چې ډاکټر صاحب عبدالله کړي دي، په ډېر تاسف باید ووایم دا خبرې هغه خبرې دي چې عام ولس یې کوي. د دې نه د خپل په قدرت کې 50% شریک دی، وزیران لري، والیان لري او کافي امکانات په دې 15 کلو کې هغه څه چې اشرف غنی ترلاسه کړي، عبدالله هم ترلاسه کړي. اوس چې دا خبرې کوي، زه نه پوهېږم چې دوی د چا نه غواړي چې ملي اجماع رامنځته شي. آیا ولس کې دوی دا ځواک پرېښی دی چې ولس راټول شي دا کار دی وکړي؟ بیا دوی د ولس نمائندگی کوي. دوی همیش وایي چې موږ د ولس په رایو راغلي یو. په ډېر تاسف دا خبره باید وکړم چې دا هم د اشرف غني او د عبدالله ترمنځ هغه د اتفاقي چې په دې 15 کلو کې دوام کړی او د ملک قرباني ورکړي، متاسفانه دوی ټولې ګوتې یو بل ته دي. نه دوی د سولې په چورت کې دي، نه په دې واقعا که دوی په دې باندې باور ولري چې دغسې یو فرصت افغانستان ته او د افغانستان خلکو ته د سولې مساعد شوی دی، بیا دوی باید کینې خپلو کې هغه مشکل حل کړي. اوس دوی وخت ته پوره دی، د یو خوا نه چوکۍ نه خوشي کوي، د بلې خوا نه یو په بل انتقاد کوي.
سید داود صاحب، اوس خو انتخاباتو ته بیخي کم وخت پاته دی، د سولې لپاره هڅې هم چټکې شوي دي. دغه وخت کې په دغه لنډ فرصت کې تاسو څه یعنی توصیه کولای سئ، څه پیشنهاد کولای سئ د دغه اجماع لپاره چې نن د ملي والی حکومت اجرایی رئیس هم د غوښتنې لپاره خبرې وکړي او د افغانستان ولسمشر هم غواړي، دوی څه وکړي چې بل اخره دغه خپل هدف ته ورسیږي؟
ګوري فرشته جانې، په ولس کې استعدادونه دي، ظرفیتونه دي، دغه مذاکراتي ټیم دی د افغانستان واقعا د هغې خلکو نه جوړ کېدوي، نه دا چې د دواړو ټیمو نه دې جوړ شي یا هغه سیاسیو نه چې افغانستان یې د جګړې په میدان یې وخت کې بدل کړی و. کافي دلته خلک دي، د خلکو استازي دي، دوی سره په مشوره یو مذاکراتي ټیم 15 کسه حداقل 40 کسه دغه باید دلته وشي، دوی خپل پروګرام وړاندې کړي. هغې نه وروسته زه په یقین سره ویلی شم طالبان کله چې پوه شي چې دلته مذاکراتي ټیم دی، دلته وحدت نظر دی، هغوی هم افغانانو ته حاضریږي چې افغانانو سره خبرې وکړي.
افغانان یعنی ستاسو مطلب د افغانستان له حکومت سره، ځکه طالبان خپل هم افغانان دي، نو د افغانستان له حکومت سره خبرې
واقعا خو په هر ترتیب اوس خو یو مخالف لوری دی، بل د حکومت لوری دی. حکومت دی کله چې وایي چې موږ د ملت نمایندګي کوو، باید واقعا د ملت استازي په یو مذاکراتي ټیم کې راټول کړي، بیا په هغه وخت کې طالبان هم حاضریږي، هغوی سره خبرې.
اوس تاسو فکر کوئ د ملت استازي نه دي راټول کړي؟
دوی چې نم جوړیږي، دوی یا د اقل دا دوه ټیمونو استازي په خپلو کې سره جوړ نه دي. یعنی یو زیات نفر معرفي کوي، بلې کم نفر معرفي کوي. په دغه کې د دوی دواړو ترمنځ شخړه ده. ملت خو په ځای پریښی، خلک په ځای پریښی دي. د خلکو نه خو چا هیڅ پوښتنه تر دغه لازم چې ما ته خبرې کوو، خلکو نه خو چا پوښتنه نه ده کړې. دوی متاسفانه په خپل لکه په قدرت چې نه جوړېدل، دغه اوس د مذاکراتو په پروسه کې هم دوی په خپل منځو کې جوړ نه دي.
ډېر زیاته مننه سید داود صاحب. د افغانستان کې د ازادي راډیو چې څومره اوریدونکي دي،
دوی کولای سي چې د افغان بي سیم پر 300 شمیره باندې دغه پروګرام ته خپل پیغامونه خپل نظر راوستوي. د پښتنه دا چې آیا دا د افغانستان د حکومت کار نه دی چې ډاډ ورکړي خلکو ته چې د سولې لپاره ټولې هڅې دوی هماهنګي کړي منسجمې کړي او په یو لاس باندې پرمخ ځي او دغه ملي اجماع چې دوی د رامنځته کولو غوښتنه لري د دوی کار نه دی چې دوی رامنځته کړي. د دغه پښتنې په جواب کې تاسو موږ ته د افغان بي سیم 300 شمیره باندې پیغامونه راوستوي. حجي سید داود ستاسو څخه ډېره زیاته مننه. اوریدونکو خبرونه ته ادامه ورکوو. اوس زموږ همکار نسیم شفق د افغانستان د دې ساعت اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
تمکیږي چې سکال له کندهار بهرنیو هیوادونو ته د انګورو صادرات دوه برابر شي. د دې ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال فضل حق مشکانی د دې مطلب په بیانولو سره نن ازادي رادیو ته وویل چې د انګورو صادرات به پاکستان او د هوایی دهلیز له لارې هند، دوبی او اروپا ته ترسره شي. د ښاغلي مشکانی په خبره د انګورو د ښه پروسس او بسته‌بندۍ لپاره یو لړ پروګرامونه هم په پام کې نیول شوی دي. هغه وایي چې د تیر کال په پرتله به سکال د کندهار د انګورو حاصلات هم زیات وي. د بلخ د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې د کرنیزو اوبو د ښه تنظیم او ویشلو لپاره د دې ولایت په 2 ولسوالیو کې 3 ټولنې جوړې شوې دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس سراج الدین مهربان نن ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره به د حقابې ستونزه او د اوبو پر سر موجودې شخړې هواری شي او له کرنیزو اوبو به ښه ګټه واخیستل شي. هغه همداشان وویل چې له دې وروسته به اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره هم د همدغه ټولنو له لارې ویشل کیږي او کرنیز محصولات به هم ښوالی او زیاتوالی مومي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ لزینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80.40 پوله، یو یورو 90.15 پوله، یو سټرلینګ پاوند 99.10 پوله، یو سعودي ریال 20.40 پوله، زر ایرانی تومان 6.30 پوله، زر هندی کلدار 1.15 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار 1.15 افغانۍ.
اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. اوریدونکو په یاد ولرئ چې نن به د مازیګر له د ماپښین 2 بجو څخه تر 5 بجو پورې د ازادي رادیو د ازادي په څپو کې پروګرام وي. په دغه پروګرام کې بیا هم د افغانستان په سوله باندې خبرې کوو. نن چې د افغانستان د ملي والی حکومت اجرایی رئیس عبدالله څه وینا کړې ده، دغه به بیا تکرار سی په دغه پروګرام کې او بحث پر باندې وسی. نو تاسو پروګرام ته ټلیفونونه هم بیا په هغه وخت راکولای سي. د پروګرام شمیرې به په هغه وخت کې درته اعلان سي. نو په یاد ولرئ د 2 بجو څخه د پروګرام پیلو. وسره خلو یو نړیواله مسله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د خپل هیواد په وړاندې د امریکا سیاست غندلی دی او د جمهور رئیس ډونالد ترامپ اداره تورنه کړي چې د اقتصادي بندیزونو په لګولو یې په ایران کې د بیګونا وګړو ژوند سخت کړی دی. جواد ظریف په نیویارک کې په ایرانی ډیپلوماټانو او د کورنیو پر غړو یې د امریکا لوري لګول شوي محدودیتونه هم غیر انساني بللي دي. البته جواد ظریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره هلته تللی او دغه وینا یې کړې ده. زما همکار نوریا سوری نیویارک د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دغه ورستۍ سفر سره لیدي او د دوه خبرو دغه جزئیات یې راخیستي دي. نو نوری صاحب، دغه د لومړۍ پوښتنه به مې دا وي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر په ځانګړي ډول کومې مسئلې یادې کړې دي چې د دوی لپاره ډېرې د اندېښنې وړ دي؟
بلې فرشته جان، تاسو هم ورته اشاره وکړله. البته موضوع د بندیزونو مهمه موضوع و چې د بیا پی ټینګار وکړ. د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل متحدو ایالاتونو د بندیزونو په لګولو سره اقتصادي تروریزم ته مخه کړي او له ایران سره د اټومي تړون په ورتلو یې په خپل ځان هم خوک کړی دی. ظریف چې دغه څرګندونې پرون په ملګرو ملتونو کې له خپلې نمایندګۍ څخه کولې، دغه راز وویل هغو یو اړخیزو بندیزونو چې ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران لګولي په قصدي توګه بیگونا ملکی وګړي په نخښه کړی او په دې کار سره غواړي چې خپل غیر مشروع سیاسي هدفونو ته ورسیږي. البته هغه په دې اړه نور تشریحات نه دي ورکړي. ظریف چې له امریکایي بلومبرګ ټلویزیون سره خبرې کولې وویل دا په ټرمپ پورې تړلې چې دغه بندیزونه کم کړي او له هغو فشارونو هم ځان شاته کړي چې د 2015 کال د اټومي تړون پر سر یې د بیا خبرو لپاره راوستي دي. ترامپ هڅه کوي چې پر دغه تړون د سره خبرې وشي او یو جامع تړون دی رامنځته شي. د جری ظریف په خبره تاسو نشئ کولی چې یو آس دوه ځلې وپیری.
نوري صاحب کاوریدونکو ته په لنډه دا یادونه وکړي چې د واشنگټن له لوري ځکه د بېګناه ایرانیانو باندې د بندیزونو خبره کړې ده. امریکا څه وخت دوباره خپل بندیزونه پر ایران باندې اعلان کړل؟ دغه
متحدو ایالاتونو د تیر 2013 کال په می میاشت کې کله چې اعلان کړل چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون ووځي، پر ایران د دې هېواد البته له همغه اټومي پروګرام سره په تړاو بندیزونو د بیرته لګولو اعلان وکړ. البته دا بندیزونه هم په تدریجي ډول پر تهران لګول شوی او هدف هم د ایران د تیلو د صادراتو صفر تر رسول دي. دغه بندیزونه د ایران اقتصاد باندې ډیر ناوړه اغیز کړی دی، که څه هم دغه تړون نور لاسلیک کوونکو اروپایي هیوادونو چې د متحدو ایالاتونو متحدین دي، فرانسې، برېټانیا او جرمني، هڅه کړې چې دغه تړون وژغوري او پر ایران د اقتصادي فشارونو د کمولو لپاره هم د مالي چارو یو پیچلی میکانیزم رامنځته کړی، خو ایرانی لوري ورڅخه راضی نه دی.
اوریدونکو ته پاید وایي چې کله جواد ظریف امریکا ته ولاړ دا وار د ملګرو ملتونو تر سازمان د ایران د سفیر تر کور په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت تر ځایه او د جان اف کینیډي د نیویارک ښار تر هوایي ډګر د ته د تګ را تګ اجازه ورکړل شوی، یعنی محدوده د سفر اجازه خپل ظریف ته ورکول شوی و. خو د خپل خبرو کې نوري صاحب ویلي دي چې د پر دې هم انتقاد کوي چې په امریکا کې د دوی پر ډیپلوماټانو باندې محدودیت دی. دا باندې که څه معلومات ورکړي پر ایرانی ډیپلوماټانو باندې
او تاسو پر رڼا واچول همدغه بندیزونه په نیویارک کې پر ایرانی ډیپلوماټانو او د کورونی پر غړو حمله کول شوی. د سفر بندیزونه همدغه څلور ځایونو نه پرته دوی نور ځایو ته سفر نشي کولای،
یعنی دا تنه پر جواد ظریف نه بلکې پر ټولو ایرانی ډیپلوماټانو.
بل پر ټولو، ولی البته رویټرز دی او امریکا د بهرنیو چارو وزارت دی او چارواکي له خپل بیا ویلي دي چې د متحدو ایالاتونو دغه اقدام بشپړ لملګرو ملتونو سره د 1947 کال موافقه سره سرخوري. البته د ملګرو ملتونو عمومي منشي هم واشنگټن ته په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې دغه بندیزونه یا دغه محدودیتونه باید لري شي.
ډېر مننه اوریدونکو، تاسو زموږ د همکار نوریاس نوري صاحب خبري واورئ. د د رپورت جزئیات ته غواړی ولولې زموږ په پانی تورسي ازادي راډیو ټکی کام.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د افغانستان انتخابات تورزو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس ویلی په افغانستان کې باید انتخابات وشي په وخت وشي، ځکه د دوی په نظر د افغانستان لپاره انتخابات مهم دي. خان محمد سیندی نور جزئیات وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا سفارت که څه هم د ولسمشریزو انتخاباتو د بودیجې وروستي کېدل مهم ګڼي، خو د دغو انتخاباتو د کېدو په ټاکلي وخت هم ټینګار کوي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په یو استول شي او پیغام کې ویلي چې هیواد به د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د ملاتړ لپاره 90 میلیونه ډالر تیار کړي.
Well, we're pleased the election budget has finally been finalized.
د بوبل مونږ ډیر خوښ یو چې بل اخر د انتخاباتو بودیجه ورسته شو. دغه بودیجه امریکا ته توان ورکوي چې د افغانستان د انتخاباتو لپاره 90 میلیونه ډالر تیار کړي. همداشان مونږ په مستقله توګه د افغان سارونکو مالی ملاتړ کوو چې خلک د انتخاباتو د کېدو په کړنلار او نتایجو ډاډمن شي. که څه هم د بودیجې وروستي کېدل یو مهم ګام دی، خو نورې مرحلې هم شته چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او اړوند وزارتونه یې ترسره کړي چې دغه انتخابات په ټاکلي وخت ترسره شي. خاغلی جان بس مخکله دی د شنبه پورس په یوه معلوماتي ناسته کې خبريالانو ته وویل که هم سوله او انتخابات دواړه مهم دي خو د امریکا لپاره سوله لومړیتوب لري او هیله ده چې سوله له انتخاباتو نه مخکې تامین شي.
اوس هم ستاسي څو پیغامونه چې د افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې مو راستولي دي. اوریدونکو، نقیب الله څخه ځیله کندهار لیکلي، سوله باید د ټولو افغانانو په خوښه وي، نه دا چې ملي اجماع ضروري ده. جان محمد خپلواک له هلمند لیکلي دي، ملي اجماع باید د ولس په خوښه وي او استازي باید د ولس په خوښه وټاکل سي. اقبال د کندهار نه لیکلي دي چې ترڅو چې د حکومت دننه کې اصلاحات رانسي او امنیت ټینګ نسي، داسې امکان نه لري چې موږ به سوله ولرو. عبدالباقي له هلمند لیکلي، زما په نظر حکومت خپله سوله نه غواړي. جعفری له یوه داسې ځای چې نه دی معلوم لیکلي، ملګري ملتونه دي د افغانستان د سولې په ټینګېدو کې همکاري وکړي او مرسته دي راسره وکړي. شاکر الله شاکر د کابل له شاشهید نه لیکلي، زما په فکر تر هغو چې ملي ګټو ته پر شخصي ګټو لومړیتوب ورنکړو، په افغانستان کې هیڅ ډول سوله امکان نه لري. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلي دي، په حکومت کې د سولې لپاره ښه اراده که حکومت د سولې لپاره ښه اراده لري، خو طالبان د سولې لپاره ښه اراده نه لري او په جنګ کې خپلې ګټې لټوي، او دا د افغانستان له ملت سره یوه لویه جفا ده. اوریدونکو، دا څو پیغامونه، نور پیغامونه به هم وروسته په خبرونو کې خپاره کړو. اوس به ورسم ملالۍ بشیر ته چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره به خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. د بادغیس چارواکي وایي د افغانستان د کوماندو ځواکونو 34 مړي تیر ماښام له ابکمري ولسوالۍ مرکز قلعینو ته لیږل سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف څرګنده کړی چې امریکا پر ایران د نوي بندیزونو په لګولو د په وینا پر اقتصادي ترهګرۍ لاس پورې کړی دی. ترکیه د امریکا دا پریکړه چې دا هیواد یې د امریکا په مشرۍ د F-15 الوتکو له پروګرام څخه ایستلی دی، غیر عادلانه بللی او دا عملي غندلی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین، عراق او برما تر څنګ د لسو نورو هیوادونو د مذهبي فشارونو له قربانیانو سره وکتل. او سم د مخکښو پروګرام
مخکخي خزي.
سلامونه، زه فرشته غنیم او تاسو د مخکخي خزي خبرونه ته هرکلی کوم. د مخکخي خزي په دې خبرونه کې مو د افغانستان د طبي شورا مشره ډاکټر نسرین اوریاخیل ملمنه کړي. هغه تر دې مخکې د کار ټولنیزو چارو وزیره، د کابل مللی روغتون مشره، د افغانستان د نسای ولدي ډاکټرانو د ټولنې مشره پاتې شوي. د دې ترڅنګ په یو شمېر نورو ملي او نړیوالو مؤسسو کې هم کار کړی دی. نوموړي په کابل کې خوان ځای لوستی، تر هغه وروسته په کابل پوهنتون کې د طب پوهنځی لوستی، نورې لوړې زده کړې په بنګلادیش، هند او جاپان کې کړې دي. نوموړي په 2014 میلادي کال کې د نړۍ د زړورې ښځې جایزه هم ګټلې وه. اغلی اوریاخیل هم سټوډیو ته رسیدلې ده او دې ته ښه راغلاست وایم. ډیره مننه چې راغلې او زموږ بلنه مو ومنله. پیل له دې ځای وکړو چې اوس د افغانستان طبي شورا کې مشرې څومره وخت کېږي چې دغه شورا راغلیه؟
ډیره مننه د تاسو له دعوت نه، ډیره زیاته مننه. خپل سلامونه تاسو محترم همکاران او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
وکالو رئیس په دې خو د افغانستان د طبي شورا د مسؤل په صفت معرفي سوي. او د دې شورا غټ هدف د مریضانو خوندیتوب یا مسؤلیت رضایت او په یو برخه کې د ډاکټر صاحبانو د حقوقونو دفاع.
تر دې مخکې مو هم په بیلابیلو اداراتو کې کار کړی دی. تاسو د کار ټولنیزو چارو وزارت د وزیر په توګه هم پاتې شوي. لځې د نورو دندو په اړه مو هم خبرې وکړو.
هر څوک چې تصمیم ونیسي، زه همیشه وایم، ټول خویندو ته وایم، د افغانستان ځوانانو ته وایم چې همیشه په کار کې تصمیم ونیسي. لکه تاسو چې پوهیږئ، هر ټولنې کې مخصوصا زموږ په ټولنې کې یوه ښځه چې غواړي چې پرمختیاوي ولري، پیشرفت ولري، لږ مشکلات ورته پیښیږي، تاوان ورته پیښیږي.
بله.
اما که تصمیم ولري، بیا د تصمیم سره د افغانستان هغه کلتوري او فرهنګي خبرې هم مد نظر ونیسي، واقعا ډیر ښه پیشرفت کوي سي. زه خپل یو خاطره درته وایم. زه په خپل کورنۍ کې موږ دوه خويندې یو، ورور نه لرو. هغه په خوا کلو کې بس چا ورور نه درلود، نو حتما به پلار بل ښځه کوله، ځکه چې باید زوی درلود. نو زما یره به دا به همیشه چې زه باید پلار مې پرې نه ږدم چې زه دا بله ښځه وکړي، ځکه چې فامیل کې به بیا خشونت سي، د ده مینه به موږ سره نیمه سي. نو همیشه به مې غوښته چې د نارینهو کارونه وکړم، خو یو وخت متوجه سوم چې زه د نارینهو کار نه کوی سم، ځکه چې د ما فزیکي حالت ماته اجازه نه راکوي چې زه د نارینهو فزیکي غټ درانده کارونه وکړم. نو ویلې مې چې باید تحصیل وکړم، تعلیم وکړم. نو په تعلیم کې مې داسې فکر وکړ چې څه شی به یې چې ما ته څوک ډېر احترام وکړي، او زه د افغانستان ښځو ته ډېر زیات کار وکړم، ځکه چې د ما مور هم یوه ښځه وه. ما غوښته چې هغه حمایه کړم، ځان حمایه کړم، نورې ښځې حمایه کړم. نو مې لري راځه چې یو ډاکتره سم، ډاکترانو کې د نسایي ولادي ډاکتره سم. نو په هر حالت کې که زه د نسایي ولادي ډېره ځوانه او جونیر ډاکتره وم، او که پسته بیا سینیر یا مشره سوم، چې مشره م نه ویل کېږم خو زړه سوم. اما همیشه می گفتلی ریسی در افغانستان خزو تا کار وکم، هیچ وقت می خستگی نده احساس کری، مخصوصا نسایی اولادی مریضانو تا. ما حتی دستی حال با نسایی سی جنگی پا کابل زر راکت راغلی دیزه پکی نوکری وم، اغا داخلی جنگو کسی مو متاسفانه درودل. ما می خپلا وین مریض تا ورکری، مریض لگزر آلاتی خسای بیا می عملیت کرده، نجات می ورکرده. او دار واقعا ما تا لذت بار سحنیوی. په ملالۍ شفاخانه کې چې زه رئیس وم، هغه وخت کې یو له ډېرو خرابو مشکلاتو د ښځو نه دا و، غیر دې چې موږ نورمال سرویس ورته درلوده، چې د ولادت وخت کې او دغه ځوانې ښځې چې ارلی مریج ورته وایي چې له تلسو له ولسو نه ښکته نجونې چې ودیږي
کم عمره ودونه،
او فقیرې کورنۍ دوی اکثرا چې صحي سیستم ته اکسس نه لري، او دوی توان د اقتصادي نه لري، تصمیم نه نیوای سي، او بالاخره دوی ډېر یو خراب ولادت به تیراو سي، به په نتیجه کې د ادرار و یعنی مثانه او د مواد غایطه ژای به سوری کېده، او بیا د مواد غایطه او ادرار به سر به خوده خارجېدل. سي دا واقعا یو خراب معیوبیت و ښځو ته، او اکثرا کورنۍ بنو بیا نه تنها چې دوی به تداوي کول، نه دوی بلکې یو دویم فرد کور استعمالېدل. نو ومې غوښتل چې دغه مرکز موږ جوړ کړو په افغانستان کې، هېڅ موږ نه درلوده دا مرکز، او ډېر په سلهاوو ښځې دا رقم معیوبې، مخصوصا په لرې پرتو سیمو کې، چې خوشبختانه موږ بیا وکوای سوی چې د یونیف پی په کومک باندې چې ډېره زیاته ادوکسي مې هغه دادخواهي مې ورته وکوله، چې بالاخره هغه مرکز موږ جوړ کړو په ملالۍ روغتون کې. او دا اوس پس له دې نه چې ډېر اکسپرتان له بیرونه راغله یا خارجیان دلته د موږ خلک لاړو بیرون درس وویلې، بالاخره اوس موږ یو ډېر ښایسته مرکز لرو په ملالۍ شفخانه کې، چې دغه معیوبې ښځې تداوي کوي او بېرته خپل نورمال ژوند ته شروع کوي.
د دوی هغه تداوي هم وړیا کېږي،
ټوله بر علاوه د دې چې وړیا کېږي، دوی ته د ترانسپورت پیسې هم ورکول کېږي د یونیف پی د خونه، ځکه چې دوی اکثرا په غریبو فامیلو پورې ارتباط لري. دغه هم نه کوی سي چې راسي کابل ته او تداوي شروع کړي خپله، دلته دوا غذا ټول شیان یې ورته مجاني دي، چې واقعا زه ویاړم او ډېره خوشحاله یم چې هغه مرکز اوس لرو. په ربیع بلخی شفخانه کې هم سیز رئیس اومه، وقتی سیز نوی دی رئیس به صفت مقرر استم، واقعا یو څو دیواله او څو طاقه و ډیر لک خدمات اجرا کیدل تنادی خزل پاره والته. او بالاخره می تیم سره تصمیم ونیو چې موږ باید یو شی وکوسی لک سره ډیر زیات پر مختللی خدمات لرو. خو زه منندوی ام له خپل تیم نه او له امرستندوی مؤسسونه چې موږ وکړی سي په ډیر لږ وخت کې د ربیع بلخی شفخانه واقعا په یو ښه شفخانه تبدیل کړو، چې اوس هم خوشبختانه ښه خدمات لري. پس د ملالۍ شفخانه نه زه بیا برالا دیدی چی زدی چو جایو رئیس و مواقع ولن دا طلب کارونه دی، لکه دی افغانستان دی نسایی ولادی دی انجمن رئیس و ما پا دی که منگا چی ولی دی چی دی مور مرینه پا ولایاتو که دیر زیاده ده، منگا لبازی مرستندوی ادارو سر تماسونی و او خپلو غرو تام اغا آجل کومکونه دی ولادی و تدریس ده چی کیگی چی اغا واقعا نجات ورکی مور ته. تقریبا منگا 2000 نسایی ولادی دکتران تربیه کردی چی ولایاتو تلارسی و دوی غرزه دی خدمات پا غستندر دو که چی منگا وکوای وایسو خپل خویندو ته د ولادت وخت کې نجات ورکو. همدارنګه نور ډېرې تعلیمي برنامې منګه مخکې بوتلی چې خوشبختانه اوس هم ډېر یو فعال انجمن ده. بر علاوه د دې زه د انجمن راهنمای خانواده افغان یا افغان فامیلی ګاینس اسوسیشن رئیس هم چې یو له ډېر مهمو معضلو د مملکت نه چې اوس بیا هم رئیسه سوی یم دوه ورځو کې. د نفوس رشد ډېر زیات سری ده مملکت کې او دا واقعا په ټولو سکتورو باندې ډېر زیات تاثیر کوي. نو د هغې دپاره منګه په دې کې ډېر ښه ابتکارات درلودل. اوس یو ډېر موافقه دفتر ده د فامیلی پلاننګ بخش کې او زه هیله لرم چې نور موافقیتونه هم په آینده کې ورسره ولرو.
یوه اړیکه به راواخلو. مهرباني وکړئ څوک یې له خوسته؟
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ.
زه د خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ نه تاسو سره اړیکه کې یم.
الله ځاځي میدان ښه راغلی خبرونې ته. مهرباني پوښتنه لري، نظر لري، مطرح یې کا.
یوه پوښتنه مې ده لرله چې دوی د مور یو د څومره مړینې کچه مړه ټیټه کړله. دغه ځای کې دوی خو کام کړی دی دا زمانه مې خو دغه ځای کې خو بیا د ډاکټرانو زیاته کړې ته وایي چې ویلي چغات بل سم نه وتلې وي دوا کوله یو کول درې کوله انګریزي وایي خو ښه لاته بوټ ولګي چې پنکا ډاکټر دی پنکي شپوش جوړ جوړونکی دی یا چې تیوانی مخوري وي تروري وي لوري وي هغه بدرې کوله مکتب وایي د انګریزي هغه ډاکټر کې دا نور د دې کڅوګ مړ شو پرون کوي که ژوندای شو پرون کوي که هر څنګه شو خو چې دای پیسې وګټي نو دا ډاکټر صاحب نه مودا غوښتنه
ده. دغه ستونزه ډیره په خوست کې لیدل کیږي او په کوم سیمو کې تاسو لیدل د چور سره مخې؟
په خوست کې خوست ولایت کې.
ها د خوست په کوم سیمو کې؟
او د ډاکټر صاحب نه مودا غوښتنه ده چې ته ولایت په ولایت وګرځه پښتنه وکړه سنو دی وکړه چې ته ډاکټر یې نه یې حکومتي اسنود لري کنه نه له جوړې دي ته ما نه چې خوست ولایت راشي چې کوم بلډینګ وکړي کوم دکان وکړي هغه لیکلی دی ډاکټر پونکې د مریضې ډاکټر نو مخلوق شو بالکل مخلوق ډېر توونی کړلو چې داسې لږ څه طریقه او ته جوړ نه شي کړه مخلوق ته ومنا نور دي ژورې کاندي په خو.
اها ډېره مننه ژوندی اوسه.
السلام علیکم. مخته خالي
اغلی وریا خیل دغه سونز څومره موجوده ده په افغانستان کې؟ په لری پرتو سیمو کې ډېر کسان شکایت کوي چې مسلکي ډاکټران نشته دي په تیر په انسې ولادي برخه کې.
من نه دا واقعا یو مشکل ده په ټول مملکت کې. دا دوه رقمه مشکل ده. یو دا چې مسلکي ډاکټران څونه دي چې هغه عام روغتیا وزارت ته بشمیره معلومه یی چې زنه پیپی اما یو بل برخه دا چې د ورورو ویلې چې هر څوک یو کورس وایي یو ژبه وایي بیا راځي هلته لوحه باندې او بیا په نام د ډاکټر باندې تداوي کوي خلکو ته کنه. چې دا برخه ډېره حساسه برخه ده او دا د منګه د طبي شورا یو له غټو وظایفونه ده. همدا اوس د موږ ټیم په خوست کې همدغه اوس تشریف لري. څلور نفره تللي دي. د دې هدف څه و؟ د دې ټیم یو دا چې د موږ د شورا مورد کې معلومات ورکړي او بل دا چې اغه څوک چې واقعا ام ډي یا د ډاکټر سند لري د ټپ پوینټینګ نه او ټپ پنځینه او تحصیلات یې هم ورته ټاپه کړې ده چې واقعا د دې منګ ډاکټر د فارغ و اغه منګ راجستر کوو. اغه څوک چې نه لري اغه له راجستر اوزي او بل اخر بیا په بل پړاو کې منګ د عامه روغتیا د وزارت په ماهنګي سره دغه شورا دغه خلکو ته چې راجستر شوی دي دوی به بیا له خیره سره جواز د کار یعنی مسلکی جواز چې فعالیت وکي دا د مریض د خوندیتوب لپاره ډیر حساس شید. همدارنګه د راتلونکي جمعه چې اتیشتم د سرطان کیږي موږ امتحان لرو په نام د امتحان دولتي یا اگزیټ اگزام چې د نوي فارغانو لپاره ده. هغه څوک چې نوي فارغ شوي دي له فاکولټونه
د بیلابیل پوهنتونونو کتنه
کوي خصوصي او دولتي د ټولو مملکت نه موږ 3,500 محصلین هم د اوس په خپل رجستر کې لرو چې دوی له خیر امتحان ورکي او هغه څوک چې واقعا درس ویلی ده واقعا ډاکټر ده او زحمت ویستلی زمات په دې امتحان کې له خیره کامیابیږي. اما هغه څوک چې ډېر لري دی شاید حتی حضور نه درلوده په درس کې نو هغوی خو نه باید دا حق ولري چې بیا افغانستان ته راسي تداوی وکړي د خلکو صحت خپل لاس کې ونیسي. د هغې دپاره د ورور ته زه ډاډینه ورکوم چې د عامې روغتیا او د تحصیلات عالي وزارت په ګډون منګه دا ټاکل لرو چې له خیره سره منګه وکوی سو دغه ستاندردونه چې دا خلک دې شکایت لري دا به انشاءالله څه پیاده کوو. او هم دوستم که ویسی تاسی دی آمی روختیا ریاست دی خوست مراجعه وکی دی منگ تیم غلط حضور لدی خپل داغ تمام مشکلات که ویسی لینیز دی نور سر مطرقی سی بیا منگ تای نقلن پخیر سر راولی
بله تاسی دا کار و طولنیز چارو وزیر هم پاتی شویه داغ دنده که دا سمر مدیل پارا پاتی شویه او که چیر درانو جدون کتا معلومات ورکلی بیا باڑی کرا وخلو
دیر مانانا
فکر کام ماڑی که تنگه شوی دا مهربانی اوکی تو که لکم زی سخا
لزابلا
مهربانی اوکی
سلامون تا تا استا ملمانی او طولو کار کون که وریدن کتا وان سام او پشتن لرم دا غط مبارک که پشتن لرم چیز ما خپل میرمان دا دغه پیشکاری کیر پنده وګدانی پیشکاری می لګو د میسرنی پس نور ډاکټران وایي چې دا مالګوی بیا پر صاحب تاثیر کوي نو دا به نور ډاکټر سره مشوره چې دا به څنګه کوم
اها د مشوم د وقفې لپاره یې پیشکاری لګولې
د مشوم د وقفې لپاره پیشکاری لګو زه څلور مشمان مې ژوند دي نو نه غواړم چې بالکل مشوم راو
ډاکټر صاحب دې اړه کولای شي چې نظر ورکړي
بالکل بالکل ورور جان تاسو کوي اول خو سلام درته وړاندې او پس له دوه کلو تاسو کا غدري میشتنی پیچکاری کړي چې ماشوم بند کی هر درې میشتې باد پکې پس له دوه کلو په اسابو بد تاثیر نه کوي پس له دوه کلو اډو کې لکه پاست کوي او اډو کې نرمه دي هغه لپاره تاسی کوشش وکړئ چې اوس په یو بل طریقې نه بیا کار واخلئ اما دوه کاله حساب کړئ که دوه کاله سی وي توقف ورکړئ یو بل سیستم نه کار واخلئ چې تاسې هدف هم برآورده سي او د دې موږ خورم بیا ډېره زیاته متضرره نه سي
رزو د کار او ټولنیز چارو وزارت ته هلته د څه وخت څومره وخت دپاره تاسې وزیره پاتې شوئ
مننه زه دونه ډېر وخت پاتې نه سوم د وزیرې په صفت تقریبا دوه کاله زه پاتې سومه په هغه کې اول یو څوک چې وزارت ته ځي څو چې یو آگاهی د هغه وزارت مورد کې پیدا کوي او هغه سیستمونه داسې څه درته ووایم اندازه ګیري کوي آشنایي کېږي چې زه څه وکړم دا یو مدت غواړي چې حداقل شپږ اووه میاشتې در بر نیسي داسې فکر وکړي چې زه یو نیم کال وزیره ومه ځکه چې زه عادي آگاهي دي او د دوشیو مسله لا پاتې وه اولین شی چې ژوند کې همیشه به وغواړم چې مبارزه وکړم مقابل کې د فساد مقابل کې داسې فساد باید له منځه ویسو او بل ښځې هغه څوک چې د وزارت کار امور اجتماعي د ډېرو مهمو مشتریانو څخه او د شهیدانو فامیلونه هغو ته څنګه موږ کومک وکوی سو د هغې دپاره موږ دوه اقدام ډېر ښه وکول اول دا چې دا ام پیسا یا موبایل سلری چې وه هغه هم په سیستم کې خپله داخله کړه ځکه چې دا کوی سي دا سیستم د معاشاتو لپاره چې موږ دا د شهده او معلینو ته متقاعدینو ته دوی ته معاشونه ورکول دا یو ډېر ښه سیستم ده تقریبا هغه شرکت چې دا مسؤلیت یې واخیست هغه کمپنۍ دا دوه نیم زره سوپر مارکیټونه یې په ټول مملکت کې درلودله یعنی هر څوک کوی سي په خپل موبایل کې پس لدې چې یو پاسورد لري یا یو کود لري دوی کوی سي له یو ډېر عادي سوپر مارکیټ هم خپلې پیسې واخلي نه تنها چې بانک ته ځي یعنی په لرې پرتو سیمو کې دا بهترین یو ګزینه ده چې موږ یې ولرو بله دا چې د موږ دغه کونډې خویندې چې د شهدا او فامیلونه دي او دوی پیسې اخیستې متاسفانه د دوی د ماشونه به یا به یې لیوره اخیسته یا به یې خسر اخیستل یا به یې ورور یو څوک یو نارینه به اخیستل دوی ته خپلې پیسې نه ورسېدي او دوی هیڅ صلاحیت نه درلوده چې پیسې مصرف کړي حتی دوی له خپل معاشه خبرې نه وي چې څونه معاش ده چې له دغه طریقه ډېر ښه یو سیستم ورته جوړ سه چې دوی خپله خپل تلیفون کې هغه خپل کود ولري معاش د میاشتې له هغه نه ورته ور ورسېږي او بالاخره دوی لاړ سي او سوپر مارکیټ کې خپل معاش واخلي چې دا یو او بل د آسان خدمت سیستم په کار ټولنیزو چارو وزارت کې یو ډېر غټ سیستم دا ده چې ډېر زیات لایسنسونه ورکول کېږي مختلف لایسنسونه دي دا جواز منګه اولینه اداره و چې د آسان خدمت پروتوکول وزارت مالیه سره امضا کړه چې منګه وکوي سو له فساد جلوګیری وکړو ځکه چې په جوازو کې متاسفانه په خوا کې دا وسمسته د خبرې فساد په ټول سیستم کې د افغانستان ستاسي جوازونه لږ مشکلات لري، اما موږ هغه قرارداد سن خدمت سره وکړو او د دې بایومټریک سیستم د شهدا او معلولینو سی یو قرارداد بل و هغه هم ورسره وسه چې موږ څنګه وکوي سو جال تزویر فریب او فساد په دې سیستم کې لمنځه ویسو. چې دا ډیر ښه یو گزینې وي چې موږ درلودې. همدارنګه د جنو پرورش کوه چې په علاودین کې اوسېدله دا واقعا په یو ډیر خراب حالت کې وه. بله موږ وکوای سوی چې دې نجونو ته ډیرې او ښه مسترې او واقعا د ښه ظرفیتو وړ یو پرورشګاه د ترکیې حکومت په مرسته باندې جوړه کړو. همدارنګه په
هملته په علاودین کې کبله سیمه کې
بلې بهرل ودی دی بیا پخوانی پرورشګاه هم ترمیم سو، ولې دا پرورشګاه واقعا ستاندارد پرورشګاه و چې موږ جوړه کړه. همدارنګه په مزار کې هم عین شی یو پرورشګاه افتتاح کړه چې همدا اوس جریان لري، هغه هم د ترکیې هیواد په مرسته و. او یو ډیره غټه پرورشګاه د لوی قندهار لپاره موږ یې تهداب کېښود چې تقریبا د زرو نفر و گنجایش لري د ماشومانو او هغه د لوی قندهار لپاره ده. هغه زه هیله لرم چې یو کال بعد که وخت پوره ده باید افتتاح سي، او هغه د منطقې په سطح باندې یو نمونه پرورشگاه ده چې هغې کې ټول امکانات مکتب، کالج، ستډیوم، ورزشي هغه ټول شیان پکې مد نظر نیول سوي، او په شل جریب مځکه کې عینو مینه کې تیږه کېښودل سوه. همدارنګه موږ په نورو برخو کې د شهدا او معلولینو د ادارې د بیلولو لپاره چې هغو ته باید یوه خاصه توجه وسي. موږ ډېر اقدامات وکول او د وزیرانو شورا نه هم خوشبختانه هغه فاینل کړه چې دا باید جدا سي.
خو ولې پکې ځان رغه بیلګو وروسته
خو وروسته بیا رهبری د وزارت تغییر سو، یو څه تاخیر پکې راغی، خو خوشبختانه په دو اخرو وختو کې له کابینې نه دا فیصله سوه او اوس موږ یوه مستقله اداره د شهدا او معلولینو لرو چې زه امیدواره یم چې له دې نه هم ډېر ښه کارونه وکړي.
تاسو ویلې ډېر کارونه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت کې کړي دي، خو ولې مو نشو کولی په هغه وخت کې د ولسي جرګې څخه د استیزا په غونډه کې د اعتماد رایه لاسته راوړي؟
متاسفانه یو شی چې زه همیشه هیله لرم چې واقعا زه د ملت نمایندګانو نه منندوی یم چې اول کې ما ته رایه راکړه زه د وزیر په صفت باندې تعین کړم، دا یو غټ امانت و. واقعا زه ډېره منندوی یم. اما یو شی چې ما ونه کوای سوی دا و چې مصرف دی بودیجه کم، او مصرف دی بودیجه مختلف علتونه درودل. په طور د مثال ځینې پیسې وي چې هغه د غیر اختیاري بودیجه نه وي، او موږ ته هغه دونر ویلي چې دا مصرف نه کوي. هغه غیر اختیاري بودیجه د موږ لاس کې نه وه، مګر د موږ د بودیجه په مخرج کې پرته وه. نو موږ له خپل مالي سیستم نه وغوښته چې دا د موږ له مخرج نه وباسي، ځکه چې د دې صلاحیت موږ نه لرو. او هغه دونر چې موږ ته یې پیسې هم راکړې وي، هغه هم خپل مکتوب رالیږلی و چې تاسو دا مه مصرفوي، ولې بې جایه درندې دي موږ په مخرج کې پرتې وي. خو متاسفانه موږ سره دا همکاري ونه سوه، او بالاخره دا پاتې سوي او د موږ مصرف یې کم وروښوده. په هر صورت زه په څه سي ویاړم، او زه همدا اوس هم احساس کوم چې زه د خپل د ملت رایه لرم ځان سره. موږ باندې خوشبختانه یو قلم د فساد او د ناوړه استفادې په پارلمان کې ونویل سوه چې یو بیلګه یې ولري. اما زه هیله لرم په آینده کې چې ما هغه وخت کې هم خپل اعتراض او پیشنهاد وړاندې کړ چې د موږ د ملت نمایندګان نه باید تنها په ارقامو باندې وزیر صاحبانو ته رایه ورکړي چې ما دومره پیسې مصرف کړي، او ما دومره ځکه چې ملت نمایندگان تو غټ صلاحیت لري. اول دا چې بودیجه فیصله کوي، دویم دا چې بیا لغنه نظارت کوي، او بیا کوای سي استجواب وکړي د نمایندگانو په صفت د وزیرانو نه چې موږ ملت ته دې څه وکول. وختي چې دوی بودیجه مصرف پیشنهادای یو بیا غا منظوري وزارتو ته دی یو ډالر دی یو افغانۍ په مورد کې باید بیرته نتیجه د نظارت په شکل لغه وزیر نه وغواړي چې تا که دونه مصرف کړی څه تغییر راغلی، څه پرمختیاوې دي کړي دي. زه فکر کوم چې تنها ارقام به د ملت په درد نه لګیږي. نو د ما وزارت مهمه نه ده، موږ خپل احساس همیشه د خپل ملت مقابل کې لرو، ولی زیله لرم پاینده کې د موږ پارلمان په دیش باندې ډیر زیات غور وکړي. دوی چون د نظارت قوي حق لري، دوی کوي سی سی هغه پروژه چې دوی پیسې ورته منظوري کړي وایي سی دا چیرې ده، څونه خلکو ته فایده ورسوله. پس له دې بیا هغه سواتیسی یا تیک مارک بیا بالغ وزیر ته راي وایي.
بله، راځي استاس زده کړو تر شو. تاسو وویل چې په کابل په هنتون کې مو زده کړې کړي دي، بیا ورسته داسې پتیرو مرکو کې مو ویلي چې بهرنیو هیوادونو ته هم د لوړو زده کړو لپاره تللی وي.
ما خپل د طبي تحصیلات کابل پوهنتون طبي پوهنتون فاکولته کې خلاص کړی. پس لغې مې بیا نسایي ولادي رشته کې تخصص اخیسته، بیا مې په نسایي ولادي رشته کې د فیلوشپ برنامه تعقیب کړی ده. او ورپسې چې د ابسټیک فیستولا یا ولادي فیستولا چې دغه سرجري ته د ترینینګ لپاره د ډاکا میډیکل انسټیټیوټ بنگلاديش کې مې درس ویلی ده. هاسپیټل منیجمنت برخه مې په جاپان کې درس ویلی ده. او نور واړه واړه کورسونه په هند او دوجایي کې ډېر زیات دي چې هغه نه غواړم نمونه یې زه واخلم. همدارنګه د صحت عامې ماستري مې په ایم ساینس د پاکستان کې خلاصه کړې ده. او په 2014 کال کې د وومن اف کریج ایوارد یا د شجاع ښځې مډال مې له امریکې هیواد نه واخیسته چې هغه تنادی ما ایوارد یا مډال نه ده. هغه د ټولو هغه خویندو چې په صحي سیستم کې کار کوي او فداکاري کړي، خپل خویندو ته ارزښتي خدمات کړي، ما یې په نمایندګۍ باندې هغه اخیسته.
بله، تاسو څنګه دغه جایزې ته انتخاب شوي؟
اصلا فکر کوم دوی په تعین کې د دې ایوارد یا مملکت نه چې غواړي، هغه له ټولې دنیا نه خپل کاندیدان لري. هر کال لاس کاندید له ټولې نړۍ نه غواړي. دوی په هر برخه کې خلکو سره ناڅاپ انټرویو غانی کی هغه د دفترو ته ځي پښتنې تی کی، ولی هغه څوک نه پیږي چې د ایوارد ته کاندیدایم یا د جایزې ته کاندیدایم. دوی هم وخت چې د امریکې د وزارت خارجه معاون راغل افغانستان ته، هغه د مګ شفانی ته راغله، لمانه پښتنې وکولې، یعنی سیزه غوړم سی سیستم وګورم، اما ما ته نه ویل چې د جایزې ته کاندیدې. همداسې څارنوالانو سره مصاحبه کړې و، قاضیانو سره، هر چا سره. بل اخر هغه ونه سیما کړی و، دوی وغوښتل چې ما کاندید کړي، چې په څو نفر کاندید وي، هغه کې ټولو کې هغه غټ سکور ما وړای و چې دغه دغه خدمات کړي دي، باید تر سی په نمایندګي د سیستم د صحي د افغانستان خپلې وارد وخت. نو واقعا ما ته ناڅاپه زنګ وخل سي ته یو لږ خلکو نه چې منګه تعین کړي چې ته سلیکټ کړي یا کاندید شې دی ورته، ولی وخت لدې چې دوی راسي ما سره مصايبي وکړي، ولا ساحه وګوري، د ما کار وګوري، زه هیڅ خبر نه وم. اما زه خپل خويندونه، ډاکټر صاحبانونه، خپل مسلکي همکارانونه، که نرسان دي، که ډاکټر دي، د ما ټول همکاران په مجموع کې د افغانستان هغه صحي برخه چې په نسایي ولادي کې کار کړی و، له هغو ټولو نه منندوی یم چې د هغوی په نمایندګي تقریبا دا ایوارد ما اخیستی، ما تنه نه ده اخیستی. نو د هغې لپاره زه په هغو باندې ویاړم.
تاسې په 2014 کال کې په یوه مرکه کې ویلي وو چې کله چې ماشومه وایي، تاسو فکر کوو چې تاسو شاید پرواز وکړئ، او اوسنۍ بریاوې هم د هغه خیالونو زیږنده بولي. آیا تاسو اهداف ټاکلي وو ځان ته چې تاسو باید چیرته ورسیږئ، که نه تصادفي تاسو د دومره بریالیتوبونو سره مخ شوئ؟
نه، والله تصادفي نه کیږي. ما خو مخکې هم درته ویلی چې اول به سړی تصمیم نیسي چې زه څه شی کیږم. د ما هدف، ما مخکې هم درته ویلي څه شی و، اول په ماشومتوب کې چون زه ډېره وړه وم، ما نه غوښته کور کې خشونت رسیده، ما د مور مینه چې د پلار مینه مې ورسره تقسیم سي چې بله ښځه وکړي، یعنی زه به د مور و پلار هم زوی یم هم به یې لور سم. ما غوښته همیشه پلار ته وروښیم چې ته، یعنی احساس ونه کړې چې ته زوی نه لرې، زه د زوی یمه. ما به همیشه د نارینه و کالي تقریبا اغوسته، لنډ ویښتان به مې و، چې پلار مې احساس ونه کړي چې دا نجلۍ د بازار ته څنګه ولېږم، سودا څنګه راوړي، یا بل شی یا بل شی. اما پسته مې فکر وکړ چې زه دا کار نه کوی سم، زه څه شی وکړم چې زه قوت پیدا کړم. درس ووایه، تر څو چې کوی سي درس ووایه. او واقعا با وصفې چې ما ته نه درس نه ده ویلی، ما خپلې کورنۍ ته زحمت ویستلی، پیسې مې هم جوړې کړې دي د ژوند د دوام لپاره، ولې په څنګ کې مې هغه خپل تفریح وخت درس ته بیا غکړی چې زه باید درس ووایم. د هغې دپاره زه خپل ټولو نسلو ته خپل اولادو ته ټولو ته دا توصیه کوم چې بیا هم نیمه ډوډۍ وخورئ درس ووایئ. یو فرد که درس ووایي بیا چې ټول درس ووایي دا ملت به واقعا پرمختللی هیوادی او واقعا بله دی خشونتونه خلاص هیواد.
بیا هم ډیره مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنله راغلی سټوډیو ته. کور مو ودان که څه هم ډیر مصروف وي. درنو اوریدونکو ستاسنه هم مننه کوم چې د خبرونې تر دې دمه مو راسره ملتیا وکړه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د ازادي راډیو نور خبرونو سره هم پاتې شي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرائیز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو لازادی راژیو.